وساطہ خبری خپرونه کې رسالت کی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ داوا کړی دا چې پر روان 15 کاله کې به سعودي عرب او متحده عرب امارات تر 50 ارب ډالرو پورې پنګونې پاکستان کې وکړي. پاکستان کې د اعلی زده کړو کمیشن د یو خط د لارې ټولو پوهنتونونو ته امر کړی دی چې د نړیوالو ادارو سره په حساسو موضوعاتو د همکارۍ نه وړاندې دي د خارجه وزارت څخه اجازه اخلي. د خوراک نړیواله اداره د فنډ د کمی له کبله له 2 میلیونه نورو افغانانو سره مرستې بندوي. او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو وروستو مطبوعاتو ته ویلي ممکن ده ډیر زر د اوکراین د غنمو نړۍ ته د صادراتو له وزنامه بیرته فضای شي. قدرمنو اوریدونکو دې خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ، هم سره اوسئ.
سلام شه قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې زاش پخو من تاسو ته کلی وایم. نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویل دي چې پر اتلونکو 15 کالو کې به سعودي عربستان او عرب امارات په پاکستان کې تر 50 ارب ډالر پورې سرمایه کاری وکړي، خو اقتصاد پوهان وایي تر څو چې په هیواد کې امن یقیني شوی نه وي دغه امکان نه لري. د دیوه خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د نړیواله خبری ایجنسی رائټر تر مخه د غیر ملکی مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې سعودي عرب په پاکستان کې د کان کیندنې، زراعت او انفارمیشن ټیکنالوژي په سیر سانګو کې پانګونه کوي چې د نوموړي په قول دا په هیواد کې نیخ په نیغه سرمایه کاری کې د اضافه دراوستلو د هڅو برخه ده. د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی د خبر تر مخه خاغلی انوار الحق کاکړ هیله سرګند کړي چې د سعودي عرب او منځنی ختیز هیوادونو څخه د 15 ارب ډالرو دا درنه سرمایه کاری به د 2 او 15 کلونو ترمنځ موده کې پاکستان ته راځي. د سعودي عرب حکومت لا تر اوسه پورې د پاکستان د وزیر اعظم د دې دعوی تصدیق نه دی کړی، خو که د دې پخلی وشي نو دا به په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه کاری تر ټولو غټه منصوبه وي. د اقتصادي چارو څېړونکي وایي د سرمایه کاری د دې منصوبې په لاره کې سیاسي عدم استحکام په پالیسیانو کې د تسلسل نشتوالی او د امنیت ستونزې به لوی چیلنجونه وي.
پلان مخکې هم جوړ شو، په 2018-19 کې هم دغه شاندې پلان جوړ شو، دغه مطابق هم دغه شاندې 2530 ارب ډالر داوي شو چې دا برازي. اوس هم د پلان دی چې تقریبا 100 ارب ډالر، یعنی 25 د سعودي نه، 25 د یو ای نه او 25 د قطر او نور چې کوم خلیجی ملکونه دي، دا کل ملاکه تقریبا 100 بلین ډالر دی وي چې دا انویسمنت ایکسپیکټډ دی پر روان دوه والی تر 15 کال پورې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دان نه د پډاګ کړی چې ریاست په کومو مخصوص منصوبو کې پانګونې کول غواړي، خو 13 میاشت بیرک ګول ویلیو چې هغوی ته د بلوچستان په ریکارډک کې د سرو زرو او تانبې منصوبه کې د سعودي عرب په شراکت دارې هیڅ اعتراض نشته. د انوار الحق کاکړ د وینا تر مخه پاکستان کې د مادینیاتو د شتمنو مالیت نږدې 6 ټریلیون ډالر دی، او ویلي دي چې حکومت به په راتلونکو 6 میاشتو کې د توانایي د 2 سرکاري منصوبو د نجکارۍ عمل هم مکمل کړي. د مالی چارو ماهرین وای پاکستان اوس مهال د ډالرو د سخت کمی سره مخ دی، او ورسره د هیواد د جاری کاتې خساره هم د 2.2 ارب ډالرو څخه اوخته ده. او دا وخت پاکستان خپل ټول پام د سعودي عرب او منځني ختیځ هیوادونو څخه راتلونکو پانګونو ته اړولې دی.
اوس مهال دا یو مشکل کار ښکاري، ځکه چې په دې اړه عملی ګامونه په نظر نه ښکاري. له دې وړاندې هم د سرمایه کاری لوزونه شوي وو، ویل کېدل چې سعودي عرب په کراچۍ کې د تیلو صفا کولو کارخانه به لګوي، خو پاره هم عملی کار اونې شو. زما په فکر د پاکستان حکومت لا په دې اړه په جنگي بنیادونو کار کول وی، او دلته به د بارني پنګونو لپاره یو خما هول جوړول وی. د سرمایه کاری د سانتیاو خصوصي کونسل هم په دې لړ کې غوړه ګام دی، خو په دې عملی کار نه دی شروع کړی شوی.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنو چارو وزارتونه په دې اړه یو بل سره تماس کړي، او چې د دورې په نیټه اتفاق وشي نو شاهزاده محمد بن سلمان به د پاکستان سفر وکړي. سعودي عرب د پاکستان نږدې حلیف هیواد دی او د جولای په میاشت کې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالرو د لنډمهاله قرض لوزنامې د لاسلیک کېدو وروسته سعودي عرب د پاکستان په مرکزي بینک کې 2 ارب او متحده عربي اماراتو 1 ارب ډالر ایښودلې وې، چې مقصد یې د پاکستان د غورځېدونکو زر مبادلې ذخیرو ته پوشتي ورکول او په مالی ستونزو د قابو موندلو لپاره د پاکستان سره همکاري کول وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د صنعت او تجارت موقتی وزیر گوہر اعجاز وای چې په پاکستان کې 1400 صنعتي مرکزونه بنشوي یا کارخانه بندي شوي. البته د ټیکسټایل د صنعت اتحادیه وای چې د خام تیلو د کمی او د توانایي د نرخونو ترڅنګ د پاکستانی روپی د ارزښت د کمیدو په سبب باندې د پاکستان برآمدات په نړۍ کې د نړیوال مارکیټ مقابله نشي کولای او نورو هیوادونو ته به منتقل شي. په دغه باندې د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته مردان وړاندې کوي.
د پاکستان د صنعت او تجارت نگران وزیر ډاکټر گوہر اعجاز وایي په 13 میاشتو کې یوازې د ټیکسټایل 1400 کارخانه بندي شوې او د ټیکسټایل د کارخانو اتحادیه د ولري په دې صنعت کې 2 میلیونه کارکونکو کې بیروزګار شوې. اقتصادي پوهان وایي په کارخانو د توانای د بیو د زیاتوالي له وجې پاکستانی برآمدي صنعت په نړیوال مارکیټ کې د علاقي هیوادونو سره مقابله نشي کولای او پاکستانی صنعتکار خپل کارخانه گاونډي هیوادونو ته منتقل کوي.
قیمت پاکستانی روپے کو مقابلہ کی مسلسل زیادتی کی بلکہ اور سٹیبل نہ دے نمبر 1 دیم چکم دے دل تک بجلی پر نہ پسے گرانی جی اور داری قیمت چکم دے داری تعین نہیں کی دا دویم دریم چکم دے دل تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نشتا دے دا دریم ہو گا. اپ
13 میاشت د تجارت وزیر جمنه سرګنده کړی و چې د پاکستان برآمدات به روان کال 80 ارب ډالر ته زیات کړي. تیر مالی کال د پاکستان برآمدات د 2.5 ارب ډالر نه 38 ارب ډالر ته راکوز شوي. د صنعت وزارت وایي په 13 میاشتو کې برآمدي صنعت 40% متاثره شوې. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان درآمدي خام مال د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه هم ګران شوي او بیا د حکومت لخوا په درآمداتو د بندیزونو له وجې هم برآمدي صنعت د بحران ښکار دی. اقتصادي پوهان وایي برآمدي صنعت د خرڅونو کمی ته اړتیا لري.
پیداوار اخراجات نه راکمي، صنعتونو ته ریلیف نه ورکوي او دا شي پالیسۍ نه جوړوي چې هغه سره صنعتونو پیداواري اخراجات راکم شي او هغه په بین الاقوامي منډو کې قابل مقابله شي نو همدغه شي به بیا بندیږي او خلک به بیروزګاره کیږي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر مالی کال د پاکستان برآمدات 43% کم شوي او په مجموعي توګه د 38 ارب ډالر برآمدات شوي. په مالی کال 2022 کې د 2.5 ارب ډالر برآمدات شوي او روان کال وزارت تجارت وایي په دې کې به 55 ارب ډالر نور اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وي خبرونه ثاني خپل غد واشنگټن ډي سي نه وګي. د پاکستان سوداګر وایي چې د پاکستان نه افغانستان ته په صادراتو کې د مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې د حکومت لخوا جوړې پالیسۍ بدل نشوي نو د دوړو خوادونو ترمنځ کاروبار او تجارت ته بنور هم زیان ورسي. په دغه د ډیوا خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
اقتصادي چارو پوهان وای تیر سو کلونو راهسی افغانستان سره دوارخیزه تجارت د ستونزو ښکار دی او د تیر وخت په پرتل د پاکستان په صادراتو یا اکسپورت کې کمای راغلی دی. دوی وای په دې وخت کې د افغانستان مارکیټ د پاکستان د لاسونو نه وتلی او هلته په مارکیټونو کې اوس د نورو هیوادونو شیان پراته دي.
په پاکستان کې ورس په ورس چې دی د اکسپورت مسلې زیاتیږي او د سره سره چې دی زمونږه لویه مسله ده چې بجلی زمونږه دومره ګرانه شوه چې په افغانستان کې اوس مونږه د پروډکټ چې دی زمونږ سامانونه چې دی هغه ارزان نه دي، هغه ګران پریوزي. او پاکستان چې دی په دې په ځای باندې اوس د ایران سامانونه په افغانستان مارکیټونو کې تاسو وګورئ نو 80% چې دی اوس د ایران د پروډکټس نه ډک دي، چې د هغې نرخونه هم پاکستان نه کم دي، په سپیډ سره راځي، په ډېر لږ وخت کې راځي او ډېر په اسانه باندې راځي.
سوداګر وای افغان ترانزټ ریډ لوزنامه په کال 2010 کې لاسلیک شوې او 44 کال پس هم په هغه کې هیڅ بدلون رانغلو. دوی وای پاکستان حکومت چې څومره هم سوداګرو د لپاره اسانتیاوي جوړولای شي نو هغه مره به تجارت مخ په وړاندې روان وي.
اکسپورت دی وجه سره دندنه کم دي، څنګه ماته ویلو کې د ډیر مشکلات دي. پالیسی ساده کم سٹیټ بینک پالیسی دی هغه ټیک نه دی، دی باندې د ځانی بکار دی کې چرې دی کې کم د کم مشکلات دي. اوس کوم خود کہ داوری حکومت راغلی دے منگدیس پر مذاکرات جاری دی اور انشاءاللہ امید دے کہ چرے دا کم مشکلات سلسلہ کی دے سے پالیسی واضح ہو کی اور بھی اب انشاءاللہ بولے کہ منگ ایکسپورٹ دی وجہ سے ہم زیادہ کی گی کہ وسطی ایشیا افغانستان علاوہ وسطی ایشیا کے کم منگ سیزون دی ڈاٹ دیر تعداد کی تریشی.
اقتصادی چارو پوهان وای په کال 2023 کې د پاکستان او افغانستان دوارخیزه تجارت کچا 1.8 اربع ډالر ته رسیدلې چې په کې صادرات 978 میلیونه ډالر او افغانستان نه واردات 893 میلیونه ډالر ته رسیدلې دي.
او دا د پاکستان نقصان هم دی، خو خاص کر زموږ د خیبر پختونخوا چې کومره تاجران دي او صنعتکاران دي نو د دې خو ډیر زیات انحصار د افغانستان مارکیټ باندې وو. نو د دې په وجه باندې زمونږ په مخامخ چې دی په اعتباد انډسټریل اسټیټ په خور کې او په ګدونه مازی کې په صوابۍ کې یا په هاتار کې داسې کارخانه چې دا وو ټول تجارت د افغانستان سره وو هغه بالکل بند شوی او دغه په وجه ډیر کسان بې روزګاره شوی دي او دغه په وجه باندې ډیرو خلکو نقصان کړی دی او ایون دا چې د بینکونو هم پیسې پکې ډوبې شوی دي.
پاکستان حکومت په روستیو کې د افغانستان، ایران او روس سره د مال په بدل کې مال تجارت یا بارټر ټریډ لوزنامه لاسلیک کړي چې د افغانستان ترڅنګ نورو هیوادونو سره هم تجارتي اړیکې پیاوړې کړي شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا ڈیو ٹی وی دے د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن په ملک کې پوهنتونونو کې استادانو ته امر کړی دی چې د کم نړیوالې ادارې سره د همکاري کولو نه وړاندې دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت څخه اجازتنامه ترلاسه کړي. پوهان وایي، څېړونکي وایي چې دغه کار به په پاکستان کې دننه د پوهنتونونو دننه چې کم د څېړنې عمل لپاره هغه باندې ډیر زیات بد اغیز وکړي. د ڈیوا خبریال عثمان خان د غنور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د اعلی زده کړو کمیشن وایي د دې موضوع حساسیت ورسره وړاندې خارجه وزارت شریک کړي وو. کمیشن په لیکلي شوی خط کې پوهنتونونو ته ویلي دوی ته پته لګېدلې چې یونیورسټۍ د وزارت خارجه پیشګي اجازت نه بغیر د نړیوالو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو ادارو سره په حساسه سیاسي موضوعاتو همکاري کوي. خو تعلیم پوه پروفیسر فیض الله جان وایي پوهنتونونه د تعلیم د پیداوار ځایونه دي او دا ډول بې ځایه بندیزونه د یونیورسټونو د تعلیم د پیدا وار صلاحیت لري کوي.
تحقیق کله هم د کولابریشن نه بغیر ممکن نه دی. تحقیق ته پاره ډیر ضروری ده چې یونیورسيټي با د نور ادارو سره، د نور ملکونو د ادارو سره، د دوی سره به کولابریشن کوي.
تعلیم پوهان وایي یونیورسيټي د قانون تر مخه خپلواک اداري دي چې د خپل ټولو چارو د پاره قوانين جوړولو اختیار لري. وایي په داسې حال کې د خارجه وزارت دا بندیز د قانون سرغړونه ده. د پیښور پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر محمد زیر وایي د نړیوالو ادارو سره د یونیورسيټو همکاري د وسایلو او سانتیاو په کچوي او هم د زده کوونکو پروفیسورانو ته د لاس دکړو سیړنو په مت کې وي. وایي په داسې کې د ایچ ای سی دا نوې بندیزونه عملي کېدل امکان نه لري.
یاغه پروجیکټ چې په یونیورسيټي کې چې پروسس کیږي نو دیو شپږو دفترونو غیر ضروري اپیسز نه باغته کې بیا چې د هغې نه کیږي او بیا ایچ ای سی ته ځي او بیا د ایچ ای سی نه پارانا پیسته ځي او بیا دا دا زما نه دی خیال چې دا به یو پریکټیکلی پاسیبل کاری خاص کر د یونیورسيټي د استادانو د پاره یا د ریسرچر د پاره.
د الاز دکړو کمیشن وړاندې د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون کې په یو سیاسي موضوع د ملګرو ملتونو ادارې سره د همکارۍ وروستو کار سره لیدي. په پوهنتونونو کې دا ډوم به بندیز نه دی. په تیر سو کلونو کې وخت په حکومت او د اعلی تعلیم زده کړو کمیشن د یونیورسيټو استادان د میډیا سره په حساس موضوعاتو د خبرو کولو نه د منع کولو د پاره داسې اعلامیې خبرې کړې وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغان طالبانو علي زدکړو وزارت په هیواد کې د نن د داخلي امتحان نتایج اعلان کړي دي چې په کې څلور سلويخت زره پوري زدکونکي د هیواد مختلفو پوهنتونونو ته د وټو قابل یا جوګرځول دي. په دغه څلور سلويخت زره زدکونکو کې یو هم جنۍ نشته. د طالبانو لخوا که څه هم بیا بیا داوی شوې دي چې جنکو ته د عالی زده کړو د اجازه ورکول په سر دی هم دغه اړه باندې فکر کوي او دغه خبره دی هم سنجیده خسته خو تر اوسه پورې په عمل کې بیا هغه سي سنلی لیدل کیږي. د طالبانو په دغه بیان او عمل کې تضاد نه دی. دغه پښتنه منګه د افغانستان د پارلیمان په خوانی غړي شکریا بارزي څخه کړي دغه جواب څه راسیو.
طالبانو همیشه حتی په لمړی ځل کې هم چې یو زرو نه سو پنځه نویم نه دی په افغانستان کې قدرت ته ورسېده تر پای پورې هم دا خبره کوله چې موږ شرایط منتظرې شرایط خشي بیا به د جنکیو درس و سبق جوړ شي. دا ډېر خوشنوون کې ده چې موږ وینو چې د کانکور په امتحان کې هغه امتحان چې یعنې پس له دولسم ټولګي فارغین ورکوي او دولتي پوهنتونو لپاره د شمولیت لپاره دوی تقسیم بندي کیږي یوه جنۍ هم نشته. او دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې تقریبا د افغانستان په سطح باندې د کانکور ټاپ نمبرونه د جنکیو به وه، یعنی هغوی به اکثره اول نمبر راته ځکه چې زکاوت او پوهه په هغوی کې ډېره وه. او زه فکر نه کوم طالبان به خپل دریځ بدل کړي.
د اسلامي ملکونو د همکاري تنظیم استازي د طالب مشرانو سره لیدکاته کړي دي او غي هم ویل دي چې هڅه کړي د طالبان په دغه قانوني کې او خزو ته د کار او جنکو ته د زده کړو اجازه ورکي. آیا دغه د اسلامي ملکونو استازي به طالبان په دغه قانوني کې
صحیح ده او آئی سی میٹنگ کی ہم طالبان و جن مشران دا منلی چھے د جنکیو دار سوکار دغه لپاره هم یو له هغه مهم مسائل نه دی چې دوی غواړي باندې غور ولري. خو زه فکر کوم دا هغه سیاست دی چې دوی دوه مخه سیاست لري. دی خپل دنه کې دا خبرې ته دغه ستونزې ته د پای ټکی کې خدای نشي د بهر خبرې هم نه مني او دنه په افغانستان کې هم د افغانستان د خلکو غبرګون ته دوی پاملرنه نه کوي. زه فکر کوم طالبان دی لپاره چې دنیا دوی سره تعامل وساتي دا خبره کوي. په رښتیا کې هیڅ کوم عملي اقدام د دوی له خوا څخه تر اوسه پورې لیدل شوی نه دی.
قدرمن اردوونکو د طالبانو د دغه اقدام په اړه باندې منګه د افغانستان د خزو د حقونو لپاره غټ پورته کونکي نظیفه جلالی سره خبرې اترې کړې دي. نظیفه جلالی دا وخت په ناروې کې ژوند کوي او دا غي څخه هم منګه لومړی پښتنه هم دغه کړې ده چې د طالبانو لخوا دا ګام یا دا عمل چې په نتیجه کې څلور څلوېخت زره ځوانان ک په هنتونو تزي او خزی یا جنکی نزی نو تاسو دغه ته په کم نظر ګوري نه دغه جواب
ډیر تاسف سره په ډیر نو امیدي سره زخپل د دې موضوع نه خوشاله نه یم او په کلاک ټکو باندې دا مسله غندم په دې خاطر باندې چې څه د پاسه دوه کال وشو زمون خويندې د مکتب څخه د تعلیم او تحصیل څخه مانی دي د کار حق د دوی څخه خستل شوې دي. یعنی الله رب العزت انساني آزاد خلق کړی دي او انسان ته کرامت ور کړی دي. کله چې یو ډل راځي او د مسلمانۍ داوا هم کوي او هغه بیا هغه انساني کرامت د انسان ته توهین کوي. هغه اساسي حقوق چې په قران عظیم شان کې په احادیثو کې دا ثابت شوی دی چې الله رب العزت د تعلیم تحصیل او د ازادي د بیان او د کار حق هر انسان ته ورکړي دا نه یوازې نارینه و ته. نو کله چې د یو انسان حقوق یو څوک پایمال کوي دا به څومره په ذهني لحاظ یو لوی صدمه ای پر رواني لحاظ به زموږ په خويندو باندې ستیریږي. ګوري کله چې مونږ او تاسو په یو کور کې یو کمور او پلار راځي چې یو اولاد و نازي او بل اولاد ولو چې په زړه کې ور باندې ګراني لیکن وی نه نازي هغه اولاد او خدای کیږي هغه نه هلي کیږي ژړي. ګوري د په افغانستان کې میرمنې اوس په همدغه وضعیت کې دي. اسلامي امارت ته ما خداول سر نه حتی په دې مذاکراتو کې چې ما د طالبانو سره ګډون کړی ده په مختلفو برنامو کې په دغه سازمان ملل متحد ته چې په څو څو ځلې تللې یم ما ویلي دي چې اول نړیوال د افغانستان د خوځو په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام نه کوي. دوی دلسوزانه اقدام کوي. دوی بیانې د دوی سټیټمنټونه د افغانستان د خوځو وضعیت نسی بدلولای. طالبان رازی زه پوهیږم چې طالبان په خپل سر باندې نه دي. زه پوهیږم چې د دوی د فرمانونو تر شا د نورو هیوادونو یا د نورو ډلو لاس دی. په افغانستان کې میرمنې بلکې چې زه په اروپا کې ناشته یم او د دې ځای نه من هیڅ د بشري حقوقو د مدافع باور وکي چې زما په زړه باندې داسې دی لکه یو لوی ډبره چې چایې هي. زه ډیره متاسفه یم خپل خويندو ته.
نظیفه بیبی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یو وفد هم دا وخت د افغانستان په سفر دی. هغه هم ویل دي چې د طالبانو د مشرانو سره یې هم په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي د خزو په حقونو باندې د جنکو په زده کړو باندې.
بله
فکر کوي چې هغه به قانع کی دغه خبرې به طالبان سنجیده یا داسې واخلي چې په هغه عمل وکړي.
متاسفانه زه خپل د اسلامي هیوادونو د خزینه علما او غړیتوب لرم. په مختلف برنامو کې ما د دوی لپاره د خوځو د تعلیم او د تحصیل په خاطر باندې په دتخویو کې اشتراک کړی ده. طالبانو ته چې دوی کوم پلاوی لېږلې او علما یې ورته لېږلې او په هغه موضوع باندې زه داخل ومه. د دوی د اجنډا په جوړولو کې زه داخل ومه. په مختلفو یعنی مختلف هیوادونو ته موږ سفرونه وکړل. اسلامي هیوادونو ته د دوی د میشنونو سره مونږ وکتل. متاسفانه د طالبانو دغه فرمانونه چې دوی صادروي د دوی دغه فرمانونه د اسلام په خاطر نه دی چې دوی راسي مثلا د اسلامي هیوادونو د علماو خبري واوري. د دوی دا مسله د سیاسي ګټي پورته کوي په خاطر باندې دی. دا د دوی د جهالت په خاطر باندې دی. کاش دوی یو اسلامي دلیل درلودلی. موږ خپل ورسره باس کړی دی د اسلام لنګا څخه د حدیث په حدیث باندې ورسره غږیدلیو په اجماع او قیاس باندې ورسره غږیدلیو. لیکن متاسفانه چې د طالبانو د دې کړونو دلیل نه اسلامی دلیل دی نه کلتوری او فرهنګي دلیل دی چې په مختلفو بیانیو کې دی ویل چې مثلا شرعي دلیل دی هغه مور سره بس وکړل دی اسلامي هیوادونو نه پلاوی راغلی دوی سره کېنستل هغه بس لمنځه لړ دی پوښ ول چې د اسلام له نظر دوی نور کوم شرعي دلیل نه لري راغلل په افغانستان د افغانستان په عظیم ملت باندې دوی د فرهنګ تور ولاګول چې په ځینی مناطقو کې فرهنګي ستونزې دي حال دا چې په افغانستان کې پکتیا هلمند زابل کندهار او په شمالي حصہ کې بدخشان تخار دغه هغه ولایتونه دي چې کلب په فرهنګ باندې د خلک ولاړ دي په حجاب باندې البته د افغانستان ټول ولایتونه لیکن سختدریزه ولایتونه دا ولایتونه دي هغه راپور تاسو ولړل د مکتب دروازې خلاص کړلې لیکن دوی بیرته بند کړل نو زه فکر نکوم کله چې طالبان راځي مثلا خپل د سیاسي ګټې په خاطر باندې دا کار کوي هغه ته فکر نکوم چې د اسلامي هیوادونو
لوې
هم
قناعت ورکي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او دا غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
ګران اوریدونکو د ډیوا ټي وی خبرونه ته غوږیږي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې ترې کړې دي او د خبرو اترو او روسو د میډیا سره په بحث کې هغه ویلي دي چې امکان د ډیر زر د اوکرين څخه د نړۍ نور هیوادونو ته د غنمو د صادراتو چې کومه لوزنامه شي و د ترسیل بیا بحال کی دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا یا د هغې په درنګلټوب باندې سمود مخ کې د اوکرين نړۍ ته د غنمو د ترسیل لپاره یو لوزنامه شوی و چې په هغه کې روس په دغه باندې رضا شوی وو خو سورز وړاندې د دغه لوزنامې وخت په ختمېدو باندې روس د دې لوزنامې نه پشاشه په دغه باندې نور تفصيل زمونږ همکار نو شروان خلندر څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې په نیویارک کې د ډیوه خبريال فضل الله څخه خسته
دا څه ده چې تیرورز د ترکی چې کوم صدر دی رجب طیب اردوغان هغه د روس چې کوم صدر پوتن دی د هغه سره ملاقات کړی دی او دغه چې کوم مهمه موضوع ده یا چې کوم غټه ستونزه نړۍ ترپیه خدا هغه دی د خوراک قلت یا د خوراک چې کوم سپلای ده په هغه باندې د هغه خبرې ترې شوې دي که تاسو وګورئ ترکی یو ډیر مهم کردار لوبوي او په هغه چې کوم د ملګری ملت نو یا د روس چې کوم خبري اترې روانې دي ترمنز نو هغه چې کوم جاین چې کوم کوارډینیشن سنټر دی هغه په ترکی کې دی او دغه د خوراک د قلت یا د دې د سپلای والی سره چې کوم ملګرو ملتونو او ترکی کوم کردار لوبوي نو د هغه چې دنو په لړ کې دغه دوره ده او چې د صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات ته چې د یوکرين او د روس سترمنس چې کما د جنگ صورتحال دی او کوم ستونزې دي نو چې په دې کې ترکی هم غواړي چې یو کردار ولوبوي او ملګری ملتونه هم غواړي چې پاغه کې چې دنه د دې مسلې یو پرمنه حل وباسي خو دا وخت چې دی چې کوم ټولو غټه ستونزه دا غږ خراب قلت یا کمې دي دوه مهم خبرې دي یو د روس او د یوکرين ترمنس شخړه ده بیا روس او یورپ ترمنس شخړه ده دا د خراب د قلت یا د دې سپلای لاین چې کوم ده د کریمیا او د روس چې دنو د دغه چې کوم سپلای لاین دی په هغه باندې الته چې د کتا سو ګورین روس یو مضبوط غلری او دغه چې کوم لار د سپلای لاین په دې باندې د روس کنټرول دی کله چې د جنگ د صورتحال شروع شونه دغه چې کوم بریج دی یا پل دی د یوکرين چې د نړۍ ایشیا وستي ایشیا یا بیا افریقی ته کم سپلای لائن نو پاغه باندې هغه کنټرول متاستو چې هغه د روس ته نو دغه سپلای لائن چې دا یو ډیر مهم لائن دی او دغه باندې دا ټول غلط دی نو هغه د مشرقي وسطا د منځني ختیځ ته او دغه سي ايشيا او ترکی پذیر ملکونو ته دغه سپلای چې دی نو په دغه لار باندې کیږي.
فضل الله صاحب دی یو پښتنه دار چې د کیو بل پارٹی یوکرین په خپل د ولادیمیر زیلنسکی چې کوم د یوکرین صدر دی آیا ته بردوان سویلی دی چې داغه سره هم د ملاقاتونو یا د رابطو په نتیجه کې داغي لخوا خو هم ډیر کلک شرطونه لري خو نړۍ ته بار بار وایي چې کنه په روس باندې بندیزونه چې کوم دی هغه نور هم سخت کې او روس دغه بندیزونو په ضد باندې چې کوم دی دغه قسمه ریاکشن چې کوم دی هغه مخ ته راځي نو ته بردوان آیا په دې کله باندې سویلی چې د یوکرین صدر چې کوم دی هغه څنګه په دې کانې کړی چې کنه کامیاب شي چې کنه هغه خپل موقف ته لګونه کې هرستو شي یا نرمواله پکې راولي
په دغه حوالی سره خو کتا سوګرین مطبوعاتو کې صدا سره خبره نن راغله خو یقینا چې کوم جاین کوارډینیشن سنټر د ملګری ملتونو او ترکی چې پاره کې کم کردار لوبوي نو دا اولنې ویزټ د روس ته دی او یقینا چې دینه پس د یوکرين د صدر سره هم لیدل کتل کیږي پراتلن کې کې بیا هغه پته لګی چې د هغه ملاقات یا نتایج سوي هغه بده کتن کو سره شریکو خو کتا سوګوري نو دی وخت کې پابندې دې الډي هم پر روس باندې لګیدلې دي او روس هم دا وختنه کوي چې کوم دا بلیک سی ګرین چې کوم انیشیټیو یا معاهده و نو دا به بحال شو خدایږي په جواب کې هغه د یورپ نه هم دا وختنه کوي چې کوم ذریعہ اجناس تی کاد د یوریا دا یا سره دا یا د نور د روس چې کوم په ذریعہ اجناس په مد کې چې کوم داغي ضرورتونه دي نو هغه د یورپ لوخا په روس باندې هغه بند دی پاغي باندې بندیز دی پابندې دی په نو روس دا غواړي چې اول خو د یورپ هم دا وکي چې دغه پابندې ختمي کی په روس باندې چې داغي زری اجناس او زری چې کم پیداوار دی هغه بیا و د ملاوشي او داغه په جواب کې روس چې کم قبضه لري د کریمیا یا د پل باندې نو د هغه نه پس روس دا غواړي چې د نړۍ ته د یوکرين د لارې چې دی چې کوم ذریعہ اجناس تي داغه تفصیل دی هم د غسیوي
ډیر مننه تاسو ته تفصیل را کول فضل الله
مننه
دا د ډیوټي وی خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام مشر وايي چې په افغانستان کې دوی به ډیر زر 2 میلیونه افغانانو ته خوراکي مرستې باندې کی او وايي چې د فندونو زر تر زر بندوبستونه شو دغه فندونه ختم شول نو په لری پروتو سیمو کې به خلک د خوراک د کمی سره مخ شي په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر تاسو وړاندې کوي
کمزوري او ټپ ټپ بابا کریم د پینزو بچو پلار دی هغه د کابل په یو بازار کې مزدوري کوي او د خلکو مال په گاډي کې وړي وروړي هغه وايي د کال 2020م طالبانو واک کې دراتو وړاندې به درې سلور سوا افغانې دروازې جوړولې اوس هغه په قسمت سل یو نیم سل جوړوي په داسې صورت چې د خوراک نړیواله اداره دبليو اف پی د میاش کې د نور 2 میلیونه افغانانو امداد بندولو اراده لري او در روان جمی په اړه خبرداري جاری کړې ده چې دا به سخت وي د دبليو اف پی د افغانستان لپاره مشر وايي د کریم پشان افغانانو راتلونکو یو تت انزور وړاندې کوي
په خو حالات شو خلکو روزګار درلود او ډیره سود سودا به کوله او مجبور سره کوټه پر سوالو کې مرسته کوله اوس هرڅه بدل سول خلک ته خرڅ لپاره پیسې نه لري نو زموږ کار هم کم سو چې قسمت پینو سل یو نیم سل افغاني وګټم زه د کرایې په کور کې وسم او درې مازور ماشومان لرم زما د کور کرایې 1500 افغاني ده
کریم وای هغه او د هغه کورنۍ بعد د دبليو اف پی نه د پیسو امداد ترلاسه کوو
درف درف کنه کومه کې پیسې
دوی له ما سره دوه واره مرسته کړې ده او ما ته درې نیم زره افغانۍ را کړې دي. دغه پیسې ډېرې نه وې خو مرسته وه. له دې دوه واره پس دوی ما ته وویل چې له موږ سره نور راشن
نشته.
په راشن کې د کمی دا اعلان په داسې وخت باندې شوی دی چې د افغانستان لپاره امداد په کمېدو دی او د ملګرو ملتونو امدادي پیسو کې نیم کال لپاره پیسې اچولې شوي دي. د امدادی رقم نه ترلاسه کېدو د لاسا وړاندې څخه بجټ رقم کړی شوی. د ډبلیو ایف پی لخوا د خوراک او د پیسو امداد د اندازو تر مخه راتلونکي میاشت په ختمېدو دی. یادې ادارې سخ کال لس میلیون افغانانو ته د پیسو د نشوالي د لاسا امداد ودرولې دی. هغه ځینه چې جمع پکې سخت وي هلته خوراک هم کېدی شي چې ونه رسي. د ډبلیو ایف پی افغانستان لپاره مشره حسیاو ویلی وای کو پیسې را نغلی نو لسکم سل فیصد هغه علاقې چې سخت جمی سره مخ وي هلته به خلکو ته امداد رسولو جوګه پاتې نشي.
15 million people who actually need food assistance.
پنځه لس میلیونه خلک د خوراک امداد ته ضرورت لري. په دې کې دیار لس میلیونه هغه خلک دي چې جمی کې ورسره زموږ د امداد اراده و. موږ خپل اخراجات راکمول وو. په مې میاش کې موږ دینا 8 میلیونه خلک لري کړه. دې میاش کې ته موږ 200 میلیونه وباسلو اراده لرو. مطلب دا چې هغه لس میلیونه چا سره چې موږ تیر موده کې امداد کړی دی وس بعد د ډبلیو ایف پی د امداد بغیر نه هر اده کیږي.
Hungry without any food assistance that WFP is able to provide.
د افغانستان درې برخې ولس امداد ته اړتیا لري. په داسې صورت کې چې د کال 2020م د امریکا په مشرۍ کې نړیوال عسكر د غلطنه او تل ورستو طالبان په واک قبضه دار دي او نړۍ تر نه مخ اړولې دي. حکومتي چارې کمی بچي په نړیوال امداد چرې دي هغه بند شوې دي او طالب واکمن د بندیزونو ښکار دي او بهر ملکونو کې د افغانستان پیسې کنګال کړی شوی ده. د طالبانو لخوا په خزو بندیزونو په شمول د خزو امدادي ادارو کې کار کول باندې بندیز د طالبانو حکومت پر رسمي ډول په جنگلو کې خندا نه چولی دي او افغانستان سره امداد کوونکو ډیر ملکونو پام اوس نور مسلو ته دي. میرمن لیوای د اوس نه واخله د مارچ میاشت پورې د افغانستان امداد لپاره یو بلین ډالر امداد پکار دی. محمد عالمگیر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په کشمیر او اروناچل پردیش کې د جی 20 یاد نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې د پاکستان یا په غونډه باندې د پاکستان او د چین چې کوم اعتراضات تینو غیرت کړی دي خو د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو د پریکړې ورستو د چین صدر هم په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړی ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د نړۍ مالدار هیوادونو مشران با ستمبر په 9 نیټه د هند پایتخت نیو دیلی کې کیدونکو د جی 20 سرمشري غونډه کې ګډون کوي. دا ډومبه زندې چې هند به د رقم غونډې قربتو کوي. په عین حال کې چین او پاکستان د دې غونډې په لنجمنې سیمه کشمیر او اروناچل پردیش ته وړلو باندې اعتراض کړی دی. پاکستان د جی 20 ډلې غړی نه دی خو چین پکې شامل دی. د پاکستان او چین د اعتراضاتو ته په جواب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دواړو ملکونو اعتراضات رد کړی دي او ویلي دي هند اختیار لري چې کوو غواړي نو د خپل هیواد په هر برخه کې د جی 20 غونډې ملمسیا کول شي. هندي مطبوعاتو ته خپل یو وینا کې هندي وزیر اعظم ویلي دا پښتنه به حل زینی سي کله چې هند په دغه ځایونو کې د غونډې قربتوب نه کوي. دا قدرتي خبره ده چې دا غونډه به موږ د خپل هیواد په هر برخه کې کوو. پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز ډپارټمنټ په خوانی چیرمن او د نړیوالو اړیکو کارپوه ها پروفیسور اعجاز خټک په دې موضوع ډیوته وایي د پاکستان لخوا د جی 20 غونډې باندې اعتراض خالی خپل ډیپلوماټیک دریز رقم کول دي.
پاکستان اعتراض
چې کشمیر متنازع دی دلته کې دا میټینګ کول غلط دی. هغه د خپل کمزور د مدیر سره روان موقف دی، هغه اعاده ده، هغه یو ځل بیا ویلي، او دا یو ډیپلوماټ طریقه ده، دا یو د انټرنیشنل یو طریقه ده.
پاکستان د دې نوړاندې د مئی په میاشت کې د هند لخوا سرینګر کشمیر کې د جی 20 غونډې په ترڅ کې د ټوریزم ورکینګ ګروپ غونډه غندلې وه. بلوری تا چین ویلی چې د دوی مشر جی جنګ پینګ با نوی ډیلی کې کیدونکې د جی 20 د سرمشري غونډه کې شرکت نه کوي. د چین خارجه وزارت د صدر زی غونډه کې د برخې نه غستلو علت نه دی خودلې، خو ویلی دی د هغه په زیبا پریمیر لی کیانګ د غونډه ته زی. د صدر جی جنګ پینګ هینتا د نتللو با په دې غونډه باندې سه اثرات وی په دې اړه پروفیسر اجاز خټک وایي
چې صدر بنزی اغه وزیر اعظم دی، یعنی ای کی خپل شمولیت یو لیول کم کو ډیر ځات نه کوم خو بیرال یو لیول کم کو. دا یو ډیپلوماټیک پیغام دی، اعتراض دی، او هغه ته یو وزن ورکول دی. چین دی لوی ملک دی، دی ډیر اهم ملک دی، دنیا ډیر اهم ملک دی، چین چې پارټیسپینټ کوي نو هغه اثر ورږي، خو هغه چې سمه اثر ہوئی هغه د هغې نه زیات احتیاط کول هم نه دي په کار، ځکه چې بیرل نور ملکونه د شلو ملکونو نه علاوه نور ملکونو ته هم بحث ملما دعوت ورکړی شو، هغه ټول پکې شاملېږي.
دې غونډه کې د چینی صدر د شرکت نه کولو بعد د هند او د چین په تعلقاتو د ممکنه اثراتو پرته امریکني صدر جو بایدن او د چینی صدر ملاقات به هم ونشي. په داسې حالاتو کې چې د امریکا او د چین تعلقات د تاریخ په ټولو کمه درجه باندې ولاړ دي. په ریهوبوت بیچ ډلاویر کې خبریالانو سره خبرو کې د امریکا صدر جو بایدن ویلي د چینی صدر په دې فیصله باندې خفګان لري. صدر ویل هغه به هڅه کوي چې د چین صدر سره ملاقات وکړي. صدر جی جنګ پینګ یوازینی نړیوال مشر نه دی چې هند کې کیدونکې د جی 20 دی غونډه کې به برخه ونه لري. دا غن علاوه روسي صدر ولادمیر پوتین هم هند ته د جی 20 غونډه اطلاع دراتلو اراده نه لري. د چین او روس مشران تمه ده چې اکتوبر کې به یو بل سره لیدکاته کوي. د نړیوال ترقی یافته ملکونو دا ائتلاف چې جی 20 نومیږي په سر کې بعد د ملکونو د خزانه وزیرانو ملاقاتونه کول، خو کال 2008 مالی بحران وروسته د دې ملکونو مشرانو په کال کې یو وار د ملاقات فیصله کړی و. هند تیر کال په دسمبر میاشت کې د جی 20 صدر وټاکل شو او د ستمبر په 9 د سرمشري غونډې کوربته وبکوي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فدرل شریعت کورټ د هغه پریکړې په ضد یو مشاورتي غونډه رابللې. د فدرل شریعت کورټ په پریکړه کې د نرخزو نادرش نخته کارډونو لپاره د ريجستریشن عمل ودرول شوې. د ډیو خبريال عربي پیر په دغه باندې نور تفصیل تاسو د اسلام آباد نوراندې کوي.
د نېشنل ډیټابیس او ريجستریشن د ادارې نادرا له اړخه دغه پریکړه د بشري حقوقو لپاره کمی کمیشن ان سی ایچ آر له اړخه د نرشتیانو د حقوقو د ساتنې قانون په اړه د شرعي عدالت د پریکړې په اړه د یو غونډې ورسته مخه ته راغلم. د نرشتیانو د فعالینو وینا ده د کال 2013 د قانون د منځوري څخه وړاندې کال 2009 کې د سپریم کورټ د پریکړې وروسته نادرا د نرشتیانو رجستریشن شروع کړی وو، او د دغه رجستریشن هیڅ تعلق هم د وفاقي شرعي عدالت د پریکړې سره نستم.
کانسټیټیوشن اف پاکستان کې مطابق شریعت کورٹ کا فیصلہ
د پاکستان د آئین تر مخه د شریعت کورٹ فیصله تر هغه نسی عمل کیدی تر څو چې سپریم کورٹ کی دایر اپیلونه باندې فیصله نه وسوي، چې لامل وسته نادره د فیصله په څه صورت هم د منولو وړ نه ده.
خوانی سینیٹر فرت اللہ بابر چې د وفاقی شرعی عدالت ته فیصله په ضد اپیلونو فرق دی، ویلی د نادرا لخوا د نرشتیانو رجسٹریشن بدلول دوی نه یوازې بے وسه کول بلکې بے وطنه کول هم دی. د څیړونکو وینا ده نادرا خپل په توګه د دوی رجسٹریشن عمل ودرولو پریکړه نسی کولای.
ایک غیر ضروری بحث انہوں نے چھیڑی ہے،
دا یو غیر ضروری بحث دی چې یو
بیا را برسیره سو دغه پریکړه د مخ کې سخه زپلی طبقه د پاره مشکلات جوړولې سي دلته د یو بل حقونو ته درناوی نه ورکول کیږي
دوی هله سرګند کړي چې نادره به د نشځیان لپاره د رجستریشن پروسه یو ځل بیا پیل کړي
دا د بشری حقوقو لوی سرغړونه ده ولې چې په داسې حال کې چې په ملک کې انتخابات کېدونکي دي د ترانس جنډر خلکو رجسٹریشن نه کول دوی د ووټ د حق څخه محرومول دي
د روان کال د مې په 19مه د پاکستان وفاقي شرعي عدالت خپل پریکړه کې ویلی وو چې د نشځیانو د حقونو قانون کال 2013 برخه اف 2 3 او چې د جنس پیژندلګو حق د ځان پیژندل سوي جنس شناخت حق او د ترانس جنډر خلکو لپاره د میراث حق ورکوي د اسلامي اصولو سره مطابقت نه لري د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل هغه وخت د پریکړه په پاکستان کې د وړاند څخه د حقونو څخه محروم د نشځیانو حقونو ته یو گزار بللی ووم او د بشري حقونو فعالینو له اړخه د فدرل شریعت کوټ د پریکړې پر ضد سپریم کوټ کې اپیلونه دایر کړې سوي ووم چې تر اوسه یې اورېدنه نه ده سوې رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په پاکستان کې د لادرکه تنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن د تازه راپور تر مخه تر اوسه پورې دوی ته 9918 کیسونه راپور شوي چې پکې د کمیشن په وینا 2400 یو کم څلوېخت کیسونه حل شوي دي خو د بيدرکه پاکستانیانو د آزادولو لپاره کارکونکو دا داوره دی وای چې دا سرکاري کمیشن د هغه طاقتونو لپاره کارول کیږي چې په دې ملک د خلکو په زور د لادرکه کولو یا د جبري بيدرکیو ذمہ وار دي په دغه دلی خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي
د کمیشن ریپورت وایي چې اګست په میاشت کې د اته ویا لا درکه تنانو معلومات کمیشن موندلې دي او په دې کې یو تن په حراستي مرکز کې او درې په جیلونو کې دي او د اوه تنانو مړی موندل شوی دي ریپورت وایي کمیشن سره د اګست په میاشت کې د لا درکه تنانو سلور ویا نوې کیسونه هم رجسٹرډ شوی دي د بې درکه تنانو رهای د لپاره کار کوونکي وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا مامقدر د کمیشن د شمیرو سره اتفاق نه کوي او وایي یوازې د بلوچستان صوبې نه د زرګونو په شمیره خلک زورا لا درک کلی شوی دی او په دې کې اکثر لا مړی بیا موندل شوی دی
د لا درک تنانو د موندنې کمیشن یو غیر فعال او بے مقصد کمیشن دی کمیشن خدا داوا کوي چې ډیر بے درک تنانی موندل دي او کورونو ته استانه کړی دي خو زما په خیال د دې کمیشن په هاسو یو تن هم تر اوسه نه دی بازیاب کړی شوی البته د ورکو تنانو مړی کورونو ته راغلی دي
پاکستان کې د لادرکه کسانو رهای د لپاره بیلبل تنظیمونه کار کوي او ډیفنس اف هیومن رائټس وینا تر مخه یوازې د ادارې سره د 3000 نه زیات د بیدرکه کسانو کې سونه درج شوې دي د غشن پښتون تحفظ مومنت هم وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په نامه د سیمینا د زرګونو پښمیره خلک بیدرکه کړی شوې دي چې پکې خزه هم شامل دي وړاندې دیو سره خبرو په وخت خبري الحمد میر هم ویلی وو چې لادرکه تنانو د لپاره جوړ شوی سرکاري کمیسون شمیرې ټیک نه دي او واد کې د بيدرکه تنانو اصل شمیرې ډېر زیات دي
یو کمیشن جو ہے یہ اٹ از ناو بیکم
دی سرکاري کمیسون شمیرې چرتا هم ټکنوي او نموږ دی کمیسون په دې داو اعتبار کو چې زرګونو پښمیرا د لادرکه تنانو کې سونه حل شوې دي دا کمیسون په حقیقت کې اغه طاقتونو د لپاره کار کوي چې پاکستان کې خلک په زور بيدرکه کوي
پاکستان کې اکثر لا دی لا درکه خلکو خپلوان په استخباراتي دارو د دوی د غواتور لګوي خو پوز سوزلې دا تورونه رد کړی دي او وړاندې د پوز وین ادارې په خواني مشر آصف غفور یو خبري کانفرنس کې ویلی وو چې دلته لا درکه کسانو کې اکثریت ترخګر تنظیمونو کې شامل شوه دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان د سرکاري ټي وي د وینا تر مخه د پاکستان موقتی وزیر اعظم انوال حق کاکړ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پاوز د وټو وروستو د هغوی جدید وسلوالو ته په لاس ورغلی ده د کمې په نتیجه کې چې د پاکستان په ځنې برخو کې د ترخګری په پیخو کې اضافه راغلی خو چېډونکو وایي کله چې هغلته طالبانو واکني وو نو پاکستان ته خبرداري په هغه وخت ورکړل شوې وو چې د پاکستان او سیمې لپاره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې راتلل بدی اغیزه ولري په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال حمید الله خان تاسو ته په خبر نوړندې کوي.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په تیر یو اونۍ کې د خبریالانو سره بلابل لیدنو کې په هیواد کې په روان ترهګریز کړکېچ خبرې کړې دي. انوار الحق کاکړ وایي تحریک طالبان سره د امریکې او نیټو پرې داسې وسله ده چې په ډیوټۍ ولاړ د دس پایي د ګوتې خوځولو سره په نهه کړي. خو څېړنکار پروفیسر خورشید وایي د وزیر اعظم دا بیان چې ګنې تراغره اوسنۍ صفه د افغانستان نه د امریکې د سمدستي او ناڅاپي وتلو په نتیجه کې ده ډېر حقیقت نه لري.
چې د وتلو نه بعد آیا افغانستان د پاکستان لپاره مسله جوړه شوې ده که نه؟ دینه مخکې مسله وه. زما خیال لري چې یاره د وتلو د امریکې د وتلو نه بعد چې دین افغانستان داسې هغه مسلې پکې نه دي راغلي چې هغه د هغې د وتلو سره ایسوسییټډ وي. بالکل مسلې شته، هغه د وخت مسلې دي.
څېړونکي وایي د پاکستان او افغانستان امنیت مدام د یو بل سره تړل شوي دي. خو پروفیسر ایرپانه شب بیا وایي پاکستان به په تیرو لسیزو کې د افغانستان د جمهوري حکومتونو په وختونو کې د خپلې خاورې اړې ګړې د پولیس سره نږدې په افغاني خاوره د بارتي کنسولټونو موجودګي بلله، او چې کله د دوحه معاهده کېدله نو پاکستان په هغه وخت د امریکې د افغانستان نه د وتلو د عمل ټیکاولو کومه غوښتنه نه کوله.
لکه دا خبره کوون په دو وخت باندې افغانستان نه د نیټو او د یو ایس سکوم جواکونه او د هغوی په جلدی کې تک نه پس پاکستان کې حالات خراب شوي. مطلب دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ته سارا څه پته نشته د پاکستان کې جنگ کله نه شروع ده او د پاکستان جنگ آؤٹکم سو.
خود پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وائی د امریکی د نصابی وتلو عمل نے آواز پاکستان بلکہ د افغانستان نور گاونڈی ہیوادنا چائنا ایران وسطی ایشیائی ہیوادنا او ٹولا سیما اغیزمند کڑے دا خدا قسما تورونا افغان طالبان مدام ردئی پر وسطیو کے د پاکستان او خصوصاً پا افغانستان سرا پپول پرتو پخوانی قبائلی سیمو کے د ترہگر امروزا پہ خرام است کی گی اور تحریک طالبان پاکستان تیرشوی اگست کے د کال 2014 نپستہ بکم یومیاش کے تر ټولو ډیر بریدونه کړی دي. په دې بریدونو کې په لسګونو امنیتی ځواکونه وجل شوي دي. خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه غوښنه واشنگتن ډی سی نه واګ یو سم راځو دی یو بل راپور پلوته. په د پښتونخوا په لرې پرته سیمه بټاګرام ضلع کې یو ځایي اوسیدونکي مشرف وایي چې دوه ماشومان یې د پولیو پرنځخته شوي دي. د دې ناروغي خپلو ماشومانو پلار وایي چې ګوزن وخلو بچو سره ژوند تیرول یو لوی ازمیخت دی. د ډیوه خبریال صدام حسین خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پولیو ضد دوه څاڅکو نسکلو له امله د دې کورنۍ دوه ماشومان ټول عمر لپاره له روغ صحت څخه محرومه شوي. اته کلن زیر الله او وکلن راشد دواړه ورونه د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي. د دوی پلار مشرف وای هغه ورځ ډیره درنه او د خفقان ډکه وا چې کله د ماشومانو ټول عمر ناروغي خبر تر غوږ شو.
ډاکټر له مې بوت زلګه هغه ماته وی چې دوه لګې فالې جوړ دي لګه او دوه مخې لګې سی لګه روس بیا هغه وجې دا چې دین لګه فالې جوړ دي د دې لاس چې دینو ګران لګاس خبره ماته وکړه.
د ټیپ پوهان وای پولیو وایرس لامل په ګوزن یو وخت کس تر 200 نور کسان په دی ناوړه ناروغي اخته کولې شي. دغه د پولیو پرنځ اخته د ماشومانو پلار مشرف وای خپل ماشومانو ته حفاظتي ټیکې او د پولیو ضد څاڅکي نو ورکړي. نو اوسې ماشومان په تلپاتې د ګوزن په ناروغي اخته شوي.
ډیر زیات راغلي تکلیف مخ دې راغلي ډیر زیات تکلیف راغلي لکه پرشانی جوړ شو لکه تکلیف
مشرف وای دی وی کورنۍ لپاره د دوه مازور شوی بچو پالنه ډیر د کډاونو او د کوم ازمیخ نه کم خبره نه ده. زیاتوی د ماشومان راتلونکو لپاره ډیر فکرمند دي خو موجوده وخت هم ډیر د مشکلاتو سره مخامخ ورځ شپې سبا کوي.
تاسو ما خیر سامنا لگا موږ دا جدی نه دی بالکل لگا دی لټین تا بوسره بشتر ډیر ګران دی لگا او دا شکر یو سره کو لگا بیا ساټه مخبل ډیټیل مت سی دی لگا 500 روپے لگا دی اړي دی هغه کی شیشې نه لگا یو شی جړو دی بل شی نه لگا او دا د ما بوت از ډاکټر نه وځي دی علاج دی نه سم مشکلات ونت دی لگا.
د بډګرام سره تعلق لرونکي دغه په غربت او بے وسۍ کې خکیل د مشرف کورنۍ په ټولو پښتنو غک کوي چې خپل د 15 کال پورې ماشومان په هیڅ صورت د پولیو ضد قطرو غسلونه پاتې نکړي. غنی انجامي لدی ماشومانو پر رنگ کېدلی شي. صدام حسین خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، بٹگرام.
ہر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بلوچستان د قلعه عبدالله مانی په دغه سیمه کې او په ګرد هیواد کې لوی شهرت لري، خو باغوانان یې وایي چې سګنی کال دغه میوو بای ټیټی شوې دي او د یخ زینو کمې هم لري چې دغه مانی چې کم دینو دا په دغه کې محفوظه کی، نو د یو زینه بل ځای ته یعنی د یخ زید لپاره وړلو باندې د دې مصرف هم راځي او دغه شانته کې دوی ته دغه په ګرانه تمامېږي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د ضلع کلاب الله میزی اډې سی بنیمړي علاقه سم تور کلو سیزن شروع سو چې دا وخت کروندګر په خپل باغونو کې د درختو څخه را بیلوي او په کرټونو او کاټنانو کې اچوي بیا منډي ته د خرڅلاو د پر استوي. خود سیمه کروندګر یا زمینداران وای دا وخت په منډی کې د سیبو قیمتونه ډیر کم دي، کم مصرفونه ور باندې کړی دي، هغه هم نه پراکوي. سلوج دوی په کول سٹوریج یعنی په یخچالونو کې خوندې کول باندې مجبور دي.
چې مخکې موږ په کم باغو باندې شل کر په خرچه کول هغه وسل یو شل کر په کې او بلکې دا شپې چې د باغونو ګره شوې د منډیان سره تعال دي چې سیب نه خرڅېږي ګره په پلاور ورسېږي او بیا اشتورونه چې دې اشتورونه اضافي خرچه ده، دا اشتورونه زموږ یې څه پیدا دي، دا چې موږ کشېدو اضافي خرچه کوي.
د بلوچستان په ځلا کلاسي پلا پشین زیارت سنجاوي کلا عبد الله ګلستان کلات او مستون کې په لوی کچه د سیبو پیداوار کیږي. سید خورما بعد سیب د بلوچستان دوی مغټه پیداواری میوه ده چې هر کال په زورو نټانه د پاکستان لوی شهرونو منډي ته رسول کیږي. د سیمې زمینداران وایي په سرکاري سطح دغه میوه خوندي ساتلو لپاره د کوډ شټورج بندوبست نشته، خو په ځانې توګه د نور میوو ترڅنګ سیب خوندې کولو یوازې په کلاډلا کې د لوس څخه زیات کوډ شټوره جوړ دي چې په دغه ځایونو کې په زورو نټانه دغه مړي سیبان هر کال خوندې کیږي چې بیا قیمت شکېدو وروسته منډي ته لیږل کیږي. خو د دغه کوډ شټوره مالکان وایي چې دوی په سیمه کې د بجلی د نستوالي له وجې په ډیزل انجنونو په ذریعه دغه کوډ شټورونه یخ ساتي، چې دوی هم مصرفونه زیات شوي دي. دغه اضافي مصرفونه دوی پر کروندګرو اچوي.
کم کم اس کم تنزل اسلا کپیټی په دمیزي اډک سټوریز او د دادا फायदा د سټیګردار یا ذمہ دار عدالت شي کټای شروع شي وخت یو د بازار ته نشوړی چې بازار لوي شي هغه ریټ کمی نو د دې ټیم شروع لرایو بیا د خپل مرزي د اسلام آباد تاسو کې لاور تاسو کې کراچی تاسو دغه سولاتي دا ټیم د ګاډي کرای شي د 2 لک روپی یا 2.5 لک روپی د اسلام آباد د کراچی بیل بیل کرای هغه ټیم کې بیا سم په نیمه پر کرای شي دغه फायदा ده. او زمر دغه یو تاوان دي سیمر بجلی نلرو چې بجلی وای نور به دا ټګه زمادار او ټګه دا ګټه رسولي وای.
د بجلی نشټوالی د مزګی لاندې د بو ستا نور لويدو زری د وایانو قیمتونه لوړېدو او بیا پر سیزن وکروندګر ته د اصلاتو شکه قیمت نه ترلاسه کېدو هغه عوامل دي چې د بلوچستان زمینداران هر کال د غټو ځانونو سره مخامخ کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمنګ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړه ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړي ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو، نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومان مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني کو.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نورې خبرونه پروګرامونه راپورونه او تازه خبرونه ستاسو لپاره د ډیو همکاران سلی رساته تازه ساتي. نو دا خبرونه راپورونه عمر کې تاسو د ډیو په پانه وی او ډیو رادیو ډاٹ کام باندې سلی رساته کته شي او دغه شان په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام، ټوئیټر او ایکس چورته ویلې کیږي. او دغه شان ته کې په فیسبوک باندې هم دغه معلومات ترلاسه لپاره دغه ته پراته او کولای شي چې تاسو دغه راپورونه مرکې په دغه باندې خپل ځان خبر وساتئ، ویوري وی ګوري او ویلولې. نو زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو وکیل خان، راب او تیان هلن وبخي د هغې تاسو نه خلې اجازه خښ په ولري د لافمان.